حیدری ناصر، یکی از جوانان افغان در فرانسه، تشکری میکنیم که در برنامه حضور پیدا کردند. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان.
درنو دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته موزه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله يم چې ورځ به مو په خیر او سلامتی تیر شوي. وړاندې په خبرونه کې به حسین احمدزی در سره د خبرونه مطالب او ریپورتونه شریک لري. خو پایل ز له خبرونو کوم، په کابل کې د پرونی خونړۍ حملې مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. د رویټرز خبري اژانس ته ریپورت لمخې داعش پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي خپل له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ والو زولې مخکې د کابل ښار لپاره د طالبانو امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران پر خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې برید کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شول. دا حمله پرون د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. داعش ډله په کابل کې د یوې بلې خونړۍ مسولیت د یوې بلې خونړۍ حملې مسولیت داسې مهال مني چې طالبان وایي دا ډله ځپل شوې او نور په افغانستان کې فعالیت نه لري. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د بلوچستان د نېشنل پارټۍ مشر او پخوانی سیاستوال سردار اختر منګل نن د پاکستان د مشرانو جرګې له غړیتوب څخه خپله استعفا وکړه. ښاغلي منګل پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د ملي شورا له غړیتوب څخه خپله استعفا اعلانوي. ښاغلي منګل وروسته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د پارلمان د یو غړي په توګه په خپلو خلکو ته خدمت نشي کولی، نو ځکه هلته د پاتې کېدو لپاره کوم دلیل نه ویني. په بلوچستان کې لته رڅو کلون رئیسی سختي نامنۍ روان دي او د غلطه پاوز د بلوچ بلتون پالو په وړاندې چې د بلوچ بلتون پالو د پاوز په نوم ډلې دي او لسیز رئیسی جنگیږي جګړه کوي. د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزی د نږدې ولس میاشتنۍ جګړې د پایته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکانو خوړ شي پاوز د غزی په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه د اسرائیل پر جنوب د حماس د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. دا دی برمتو دی وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیل کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خلکو له دې کبله بخنه وغوښته چې د خپلو وګړو د ژوند په ژغورنه کې پاتې راغلی. د سوداګرو اتحادیې په بلنه د دې اعتراضونو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا وروستی چانس دی او باید له حماس سره سمدستي د اوربند موافقه وشي. او د سپورت لنډی خبرونه دادی چې بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلی پاکستان ته دراول پنده په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پر لپسې ماتې ورکړې او دا لوبلړۍ وګټلې. خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلی د لوی وچو جام په سیالیو کې خپل دویمه سیالي درې د څلور په وړاندې کوویت ته وبلله. د فوټبال فدراسیون د خبر په اساس نن د سپتمبر په درېمه افغانستان له کوویت سره سیالي وکړه چې درې د څلور په پایلې سره یې د کوویت نه ماتې وخوړه. یادې سیالۍ چې د تایلنډ په کوربتو پیل شوي دي. افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه. دوستانو دا و خبرونه. وروسته په خبرونه کې حسین احمدزی در سره ملتیا کوي.
تاسو آزادې رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی دی.
دغه اسلامي چې د مختل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوې وړي تغیرات راوړي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
ختیځ ولایتونه کې د شیدو چای مینوال زیات شوی دي.
سنټ کې مرګور سره ناشته د سپین جمعه د سپین جمعه ډیر ښه مده ده. لري چای دی مشهور چای دی انګاله من مخکم سکلي اوس کړي ډیر پندور دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلاست. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساينسي علومو، ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پر پراختیا یې پیل کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب له ديني اړخه ورسول شي. که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دی ویلي، خو راپور نشته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د ځینو مضامینو پر ځای ديني مضامین زیاتوي. نور حال په دې راپور.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساينسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب درځونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پروندو شنبه د سپتمبر په 2مه په راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لمړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له ديني اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهي له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت ای بي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سخت دریځ دي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
باید هم چینج راشي. داسې مې چې پاکستان سي ریاضي فزیک کیمیا دا وته د نننی اصل ضرورت ده. بغیر د دوه نه نه کیږي، دوه کتابونه بغیر نه کیږي پرمختګ وکړو. دغه اسلامي چې د مختل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوې غوړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. اسلامي امارات غوړي چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا بس موږ لپاره ستونزه پیدا کړي. بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح بوي.
د بختر اژانس پر راپور کې راغلی چې د خوونې او روزنې پوهنځي استادان، د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 15 کاري ورځو کې د ساينسي مضامینو د نصاب پر ځونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره شي. ردی جلی فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د دې نوی کول لپاره هر کوشش وکړي. خدا کار باید د اهلو کسانو لخوا د اکاډمیکو اصولو سره سم او د پانتون د روحیې سره سم او د مقتضیاتو سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساينسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23مه په کابل کې د کار ملي کانفرنس کې وویل چې دوی په ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری تر څنګ د طالبانو د حکومت د مدیتونو لمله د ورځې سلګونه کسان افغانستان وځي. دوی سره لدې چې له ایران او پاکستان د بیرته ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم بیلابیل ستونزو اړ کړي چې هم دې ودونه ته کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اګست میاشت په ونه کې له 2000 ډیر افغانان له خپل واده وتلی دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه په زور ویستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د اګست له 13مې څخه تر 24مې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلی دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په سلو کې 11% ډیر دی. IOM زیاته کړې چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 59% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18000 کسان له ایران او څه باندې 26000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 59 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووزي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډیر کم وخت په تیرېدو سره چې ستا مې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت لخوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته یې ډیپورټ کړم. دلته د کار نه شتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره داسې لاس او ګریوان یم چې ځان وژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کولوري، دوه انګند مې وای انګورګان مې واده شوی، هغه ته سامان ورکړو. 50 کال کور مې و، قیمته واخلا چې بیا خرڅه هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200 او 300 روپو باندې کمپلې وي، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه او بکسونه و چې کار نشته نو څه وکړو. پېښور ته سو وار مې اسا وکړ چې زه لاړ شم، خدای تیښتې لاړه نه شه کمپلا وتښته نه د پېښور وسله رم او نه د چې بل څه وسله رم چې زه لاړ شم. پی
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه کابل ته ډیپورت شوې وه، خو د ډېرو ستونزو له امله بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما خزیران آمدم، مزیران رد مرد شدم، بسیار دیگه حالت خراب، ویزا نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات.
زه په ایران کې وم، پولیسو په ډیر خراب چلند تر پولی راوستو او افغانستان ته ویلی ګرو. افغانستان کې هم نه کار و، نه ژوند، نه زده کړې، نه تعلیم. ټول مال مې وپلور، مجبوره سوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 13 اګست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 3 میلیونه افغانان لغبل هواده و تلیدی پر اپور که راغلی و چه لده داله چخا 1,000,000 اروپا تا پناورده او 15 سلنه پا گوانده و هوادونو که بکوره شویدی. خود طالبانو دی حکومت دکدوالو بیر ترستانی دون کچارو وزارت روان المریز کال دزمری میاشتی پا ولسما پا خبل اکسپان لیکلی و چه پا تیرو دریو کلونو که نگده 4,500,000 افغان کدوال بیر تخبل هواد تا راستان شویدی.
azadiradio.com
تاسې ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د نورستان په مرکز پارون کې د 3,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په دې پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کول زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې په 3,000 جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او 3,000 جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي. نورحال په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارون اړوند د پرونس او وشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د 4 پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغه 4 پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمون انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریقې سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په 3,000 جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او 3,000 جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو. زه بزګارم او دا کار پیل شو په دې کار کې زه سره ډیر خوشاله شوم.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سرو مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. نور آل په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یکشنبه په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوځ د غزې په تړانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په خبرګون کې په اسرایلو کې ل پراخو اعتراضونو ورسته نتنیاهو ل خپل خلکو لدې قبل بخنه وغوښته چې د خپل وګړو په شغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتانیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتانیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتانیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربان د خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرائیلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه 100 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیه پرې کړي. د حماس د پوځي څنګه ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت خبردار ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی، خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسېدونکي وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څنګه ځان وژغوري. نورال په راپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د روانې اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. دا راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورخت لامل د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي آزادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد آزادي رادیو ته وویل:
موږ نننی راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ هیڅ پوهاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي و هغې موږ ډېر سخت زیانمن کړو. خو بهرحال نه پوهیږو چې څه وکړو څه ونه کړو. باید دوی خپله د دې سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې وسو او څلور دیرش کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې څوارلس ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته یې وویل:
مونږ ته هغه سې مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زمونږ د کور دیوالونه یا کوټې مونږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې مونږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې مونږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې مونږ غواړو چې مونږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه مونږ هیله ده چې همدې کې برخه کې مونږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زموږ ضرورت درلود هغه مرسته موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ هغه تاسو خپله تصویرونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي، باید سولر تختې دي او دا یعنی چې په اساسي ډول کنه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا موږ هغه وسیله مو سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصه دا وهنو تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان هېڅ راغلی کنه، نو زموږ پوښتنه خاص نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جلال آباد او اسد آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه په لزګونه د شیدو چایو چمتو کول رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خاوندان وایي دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي.
دا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څخلو ته د اسدآباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچې شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راځي. خلک هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره کارونه غوړېدلې دي.
شکر الحمدللہ
مجیب الله بیا دې رستورانت ته چایو ته راغلی دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو په څښلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی ډیره ښایسته هوا ده او ښایسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ ته چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د زیړی بابا مازیګرې واوا هر قسم خوراک وو، چای بیا نو بیخي سوا وه مازیګرې چای.
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډیری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقین دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپلو مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي.
تر دې مخکې چې خبرونه تلر شو، تاند څنګه خبرونه تاسو ته لرو، خو تر غوړندې خبرونه په کابل کې د پرونی خنړی حمله مسولیت اسلامي دولت دلې یادای شو. منه د ریوټرز خبري ایجنسی راپور لمخې دایش پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویل دي چې د دې ډلې وغړې خپل چودونکو موادو ډاک واسکارت والوزوه. د دې مخکې د کابل خار لپاره د طالبانو د امنیې قمانداني وین خالد رران پر خپل ایکس پانه لیکلي وو چې په دې برید کې د وی میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان دي. دا حمله پرون د کابل د شپږ مینایي په قلعه بختیار سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. دایش ډلې په کابل کې د وی بلې خنړۍ حمله مسولیت داسې مهال مني چې طالبان وایي د ډله ځپل شوي او نور نو په افغانستان کې فعالیت نه لري. په تیر درو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دایش ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ګڼو حملو مسولیت منلی دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي وایي د نړۍ پرمختګونو او نوي تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. بختر خبری ایجنس چې طالبان یې درکوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څنګهرۍ صدر رؤف فرایی د څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړې چې د لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصابونو کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو درځونه په هدف جوړه شوی. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي اتسند ویل شوی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاشک بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي. دوی خو عمل پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري، د نغمه غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي، لیکن ولست حرام دي. اگر کار چې ولست حرام دي، دوی ته حلال دي.
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې فاخ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندرې اوریدلې په هغو وختو کې، خصوصا چې زه به په خاصه سوم یا له به درس څخه فارغه سولم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره، خصوصا یا بانډیوالانو سره. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدمه فکر چیرو ملکیه مو کړو. قدر من اردوګو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي و چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندې کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي، حتی دا چې زموږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي، دوی راڅخه بیایي د ایکونو هر څه چې راسره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زمان په یوه اسانی بیرته نه راي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغه په چپ په چپایي تیریږي، لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی دا ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نهشته چندان. څو خوشحالي کولای نسی، د بیر څخه نسی کولای په آزاد ډول، خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان نسی کوي. اوس به یو بدنامي را ورسیږي د زومب مرز خبوزي یا ناوی رس خبوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوی زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې و.
کدارت وای چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږیدله؟
مشکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډی جی به هم راوسته او داسې مسلې به راوستلې یا به دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نسته، فقط دیک هم په قرار اواز سره لګي. حتمن یو جاسوس یو څوک ولت موجود دی چې احوال وړي چې دلته دیک لګیږي. بالا راس دیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاد نسته کوي چې
په موټر کې اعلان نسي لګولی. په موټر کې څو کسان غزلې لګولې، رښتا کړې او وهلې ور کړې و بیرته فریشه چې بل واره غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفقان وړ دی؟
به ډېر د خفقان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونو د ساتېرې ځایونو خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا د دردونکی نه دی.
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو؟ خلق به پرې دې سندري واوري؟
دا فکر نه کوم ګسره کې تغییر نه خوري، هیڅ امکان نه لري نه دا تغییر وړ دي. دا ورځ تر بلې د حالت پر خرابېدو دي. موږ له مخ کې دي وظیفه او شی مې به مدرلو د لغه وظیفه به مخ ته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفه و درول. یعنی پیسس چې د هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی، پیسس سایکو سوشل دریادو، دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکی دو د پاره دی، لیکن دوی را ولار سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول. دا مکمل ځایونه پر ودر پر ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر شو زباندې هر خوا هر لار بند کړي، دا خو پر انجن او پر شو زباندې پر کشنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اختصاصي مریضي باندې دوی اختصاصي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضي علاج هم نسی کوي، هغه د علاج طریقې لا بند کړه. دا مکمل سیسیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
bale کدارته وای چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي خځې بونزي چې ولې سندري اوري، په دې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ځخ سره مکه ودا سی و ځخ به د باندې خلکو الیدا اوریدو، ماشاالله څومره خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاک اوریدل سي چې د شزه کیا شاله کوي کیا یو څوک ولار دي د لې خوشحالي کوي نه په چی شي کوي دوی چی شي اوري ځکه وای نه اوري دومره ځخ قرار یې په لارې باندې ټول غوښکه یو د شپه په غوښ کې شي چې یو موسیقي اوري تر څو یو خپل ذهن سم کې ور باندې. په ادي حالت کې دغه رقم چې ګوشکی ټوله په غوږی زموږ د کور وشاته یو کوچنی نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې د خامه ده ټول خلک تیری جوړ تیری زموږ په کور کې خوشحالي و. زما د ورندارې درېمه و جوړه ورته راوړې و، د واده درېمه ورځ و، دلته موږ یو موسیقي لګولې و، دلته خلکو اورېدلې و، د طالبان اورېدلې و چې په دغه کور کې غزل شروع دي. د سیس موږ و د کارتې ته راغلې و، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی، کچېره نیمایانه وای د سیس موږ د کور خلک به ول
بندیان کولی چې تاسو د موسیقي ولې اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بالا موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشحالي هم نه کو بس چې پرام ناشته خلاص او دوی خپل بیا ته چم کوي دوی کاش کې بیا خپل هم دارک پر دې شی باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چش د عبید الله جان غزل اوري د نغمې غزل اوري دوی خو نو به دارک هم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي هغه کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندري اوري
نسی ورته ویلای نو په چا کې دونه جرسه خو دستي سر ور وخري باندې کې یو بل چم په وکی وهالو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدارک مش روان پر لار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس رټنګ کړي او پر عام میدان پر تور اندارو باندې چې ستا موټر ولې تور اندار لري یو داسې د غټ سړی ته د پر عام میدان چکی ور سره کول اه دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړ شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا غټ چکی ور سره کوي بې عزتي ورکوي
ته ویل لري مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې تاسو غږ پورته کولای سي تاسو څه ورته ویل لري چې تاسو ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بیرته ورسیږي څه غواړي چې وایي
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور د ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کمه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دی مکمل افغانستان دی تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي او یا دی هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټول به تاثیر کړی دی پر یو کس نه پر دوه کسانو نه زما خپل کورنۍ ده دغه نن موږ د بیر چې موږ وتلي و موږ د بیر موسیقي نه سوای لګولی موږ هیڅ شی نه سوای کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو بېرته راغلو
ځوان بلال چې شاعري کوي وای د خپل ورور واده ته ټپې لیکلې وي بیا خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقي ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدل ما کلیر کور کې لیدلې زړه زړه سپینګری یعنی زمونږ او تاسو ډیر مشتان بول نو دوی به رادیو غانو تناس ډیر خواني سندرې ما اورېدلې دي لیدلې مې چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډیر علاقه ور سره درلودل په خو اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدل نه سده خو واضح خبره ده او زه خپل کله کله شاعري کوم نو نشان سره علاقه لرم ډیر زیاته خو سې اورېدل ناممکن دی بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کاغی نو من یه بنده او یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید پا دی برخه که
بله تاسو ویلس تاسو شایری که وی آیا تروس ادی تاسو کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوستای؟
از ما شیر او بله یا لوستای از سور از مخ که زمنگا دی کورنه یعنی واده و دورو واده می او ده اگر پر ما ده خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و هغه طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چاته ده خپل ده شخصیت پا اندازی ما توصیفی بگه کرده ده بله او لارم اداسی شون را سرشتا ده آن ترانه ایم لیکلی دی پا دی مورد که
ترانونه با تیر سو بیرت پا شیر با دی خبری اوکو ام ده شیر را تو ایه چی تاسو لیکلی ده دی دوستان صفت رو که کرده او بیا ده هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا ده مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان ده لکان مراخیستی دی لکه دست می ولی زمان خاله زمان خود دیر دی ده مالیاره که پکیزان تزاین لاری نه چی امیر خان را نهیر نشی ده ده اخلاق زپتول قام نوار کهوما او حمید الله هم خفه نشی ده مصری ورته لزړه دالی کومه شیر مسافر په فرانسه کې زله وطن دا پیام ورته لګم مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه می نازک دې ډیر خفه در پسم نن دا ته پیزي دې چې ما په واده کې لیکلې دې دېنه بغیر زړه ډیره شاعری لرم بغیر لدینه
ډیر زیاته مننه ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دې لنورې شاعری څخه مو هم غوړ یو څه وو
شو غزل درته وایم که دسه حماسي شعرونه درته وایم وطن سره کم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خیوایه
کافری شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باند زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړی باڼه الګ تقدیر کړی په ظلم کې حد کړی باڼه الګ تقدیر کړی په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته ښه وخت غواړم
السلام علیکم
مرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټول کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو به شکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله در تو چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظنه تازه ځوانان چې بلغت ترسیږي نو به شکه چې له موسیقي سره کوم غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو او 20% می به هر وختو کې خصوصا چې زب خصصوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کومه تفریته له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریته تونه چې به شکل موسیقي څخه به موګه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 10% یا 20% له موسیقي څخه موګه اخمو
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مساعدي زمينه دغه دي مشکلاتونه د فارغي به شکه چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچاره کې سړی راګيري او لاس بندي نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شکه چې کمه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد د کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټوليز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که ته هم واړې چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړې وکي هم نسې کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم له دې نه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نه خواسته زه به واړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ما ته خدای جوړ کړي چې نورو کسان چې ووم غړې لغه جنجال نه به وتاي نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریز یو لند جمله کې وایم چې ناممکن سوي ده
ل رواني اړ خصوم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نشي کولای ل رواني اړ خصوم را مایوس کوي چې کله ته نسی کوي اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شکه چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کی د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته تهو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وغوړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورت
ته غزون کولو حق ونه لري، هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري، تنه هغه حق واخیستلی سي. بشک چې دا په انسان باندې، په ځوان باندې، په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر شوي دي، ماحول تغیر شوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرې سندرې سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابر سوله، ترې ګټه به ما اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي ده هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
دیاغلی اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی. په غزیته وی
موسیقی کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي. ځکه چې تدمو فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یو سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي، هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده. موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی. انسان د موزیک سره ژوندی دی.
ګران دوستان، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
گرد وغلو زلفو کی سپند منی گل Money, money.